سره ټینګوي. اسرائیل په 1909 اویم کال کې له مصر او په 1904 نویم کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې دا موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewadun ham da arabi mutahida imarat ul ara taqib kri
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوي پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان به ځنډوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی یو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ غواوري.
د دواړو د مجلسونو، د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند د تی
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختورې وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخاوني ولشي. په بل کې روزګان تزو هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې لامل هغوی زیات ځان موندلی دي، ځکه البته د دوالو تر څو د خاطر خپلې کې د جنگ لپاره خبر نیول کې خپلې باندې ګمان وری زم دا وات خو من دې څخه همدارنګ مرمه پر استعمالیزم او کچيري دا لړۍ دوام وکړي اشکر خبره ده چې د روزګان یو څغه اساس چې د ټولو څخه او تفاقو عربه په دغه جنگ کې بلا خبر خو
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غشتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهورې د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلی له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنگي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراد کړي دي. نموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوی، ځینې پالل شوی او ځینې بیرته لمنځتللې دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري راځي وګمې جبر خلته وکشو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدا چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوب رامنځته شوی، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالته لوبي کیږي. مخبل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان به کولی زینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیات سره رنگ ته چوي دي. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته زی درسونه وای او کورنۍ زیات مصرف کړي دي چې ځین لوبي نکي
ساز رفتن به دانشگاه ها او دانشکده ها مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځین ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنه یو ډیری ښه دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بلغړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سر څېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی؟ هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډیر یا دغه لوبي ډیر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډیر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډیر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي. له لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کې ده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومانو سره، له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بل مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کزلپوري او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي تر څو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې وسکونه څنګه د کرکټ مفهوم د بلینو کې فوټبال سي دا ګلیبال دا لوبې دي چې کښنی اړه د کریم سره کې توپ ډنډا د مثلا په ډیر ماحولو کې موږ د بل اخر دی غو لوبو په نتیجه کې ځینې کښنی چې خب وځلېږي او غیر راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دا لوبې اکثرا لمنځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د
کتاب سره مینه پیدا سی، د کتاب لوستلو عادت پیدا سی. په کار داده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده، او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب دی کورنۍ ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر ده کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی، ول مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه، دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستې دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهې، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوي کیږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو، هغه به مهم کتاب وو. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري، دکتورا واخلي او په ډیرو شو نمرو فارغ سي، بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي، نو دای به په ډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه، یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي صنعت کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي صنعت لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګومان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډیر ښه لوبه ده، کرکټ ډیر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي. خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته وشي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستي، کنه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخ ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
یواد صاحب، یو کاری ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعاً ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده.
دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامن سی ورکولای. منظور می ده چې کدی لساره تر ماشامه پوری په وساحه کې کار کوي، بیا که مخصوصاً راسی و بیا هم دیغی ساحه کار شروع کی ممکن ستومانه سی. دی تفریح و طریقه هم داده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکری کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټول هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپل تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دي نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ل علي بابا خان سره دغه په هنري حل زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازو کو او اوریدونکو باندې ځان منلو د دراز پس کې دی.
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسو د جدت خبره کوي، واقعیت دا دی چې ستاسو سندري، ستاسو هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زده ته متوجه کیږم یا بازو قوریدون کې دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعیا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبره کوي. نو هغه با خام خداسي سکري چې هغه چاني وي کړي. نو زه هم یو انسان يم، زم سندر اورم. نو هم دا فکر ما وي چې یاره زدين زتنګ شوما دا خلک به تسنتنګي چې زه سو فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک ارتست، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خولي انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زيو دا به څنګه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیر لارې دي. لکه صوفي بل یو لار ده او راک اند رول یو بل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما اغلی ونتوب د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښ کړل چې هغه تر اوسه پورې په پښتو موزیک انډستری کې چا هم نه وکړ. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و. خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لار په زور نه جوړي باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي دا غلا په زما ذهن ته پخپله باندې لیدله
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبه سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندره چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو ما دا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ وو بل ته لخت زما د خوښي ټوپک ما سره به هم وي چې فن د ټولنه لوی شوق دی نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم نو ما ټوپک خرڅ کړو او باغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو بیا تاسو دا خبره او کچ په خیال کې ده د خپل جنت خوره ده او خوره ده او بس لاس ته ژوند او انځه ده تور ده په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي زه په موسیقي کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقي کې سلک ډیر کار وکم زما سټ اپ دې انداز دې چې کم ما سره همکاران دې زما ملګری دې موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زبرداشت کوم مصرف کیږي خرچي کیږي خو بس سلک ډیر وصل لرو چې بس وسم ختم شینو بس ما د پښتو چې کم خدمت دې اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم من شي خو که مجبورای د پیسو د وجه پاتې د پښتو صرف زمانه ده تر هر افغان بچی ده تر هر پښتون ده نو بس به ته پويشا او کارې پويشا
علي بابا خان ستاسو احساس د پښتو پوړاندې د پښتنو پوړاندې ډیر عالی دي او زورته د قدر بسترګ ګورم کده راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینری ماستریم کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی تا پکې مټران غختی او ور سره د سی تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کاپی وخت ور کړی دی دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي دا چې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره
کزه سندرغاړې ما زه یو انسان هم کور لرم یار دوست لرم نو دغه سیزونو د پاره بخامخه ته منډه ترنه هم کې تب کاروبار هم کې تجارت هم کې تب پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیره ګران شي خو بیا هم منیج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غوړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم موسیقي کوم ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده خو زندگی به هم تیرې نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم نو باید که انسان به ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا غ شوق ضرورتونه را پیدا کی چې هغه شوق به پوره شي او سبق وایل چې کم دی دا وسره ګران دی الحمدلله ما دا سی برخه پوره کړی دی چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته نو سبق وایل ما دا خبره کوله چې کم برخه ضروری به نو ما موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخور کوم او موسیقی ته زیات وخور کوم او موسیقی خود مود چیز دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویلی چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی
ادم مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر گی گرزم ستا دا مخ پا کفرستان کی تو بگار استر گی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزي ناخوالی دي د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږه همکار وګمجبار خیل کوي
زرپانه
خورینګه ملګری خو ډیر خواګوی په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنز دې ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده یادا چې د پلانې او پلانې ترمنز خورینګي ده غوټي او سپوږمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسېده د لا وړې وچې یو ځای به ګډیانې لوبولې یو ځای به چندروګانی کولې یو ځای به په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بيبي کراتللې او له هغې سره به الف بي تي سپارال وستله وخت یې د غټي او سپوږمې دی وی بخچې د ګلانو غندې وغړې دي تنګه یې پیغلې او د اوبو دراوړل شوې مازی ګربدواړو منګی را واخیستل او د کلی د نورو پیغلو سره په دله ګودرته تللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټي او سپوږمې بل خبره نه و د کلی هر زلمې به زاند د دې د مینې هر دم شهید ګاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوي وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندې او د خپل برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودي تاودي مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کلی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپل غوتو سنگاروم او سری ډولې ته به خپل پورته کوم لو راز نه یو راز و چې د غټي د بخت غټا پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتر شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم څو میشتي ورسته واده تیار شو لو واده نه څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو ورسته شیبي یو ځای تیر کړی هم داسې وشول سپوږمۍ خپلې خورینګې کړه لاړه د خپلې خوږې خورینګې په واده کې ډېرې سندرې وویلې ډېرې ونڅل ډېرې دایرې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه وی نازوله په ډولۍ کې کېنوله غټې غټې مچې ترې واخیستې ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د خزو او نجونو ډاک دی پیغلو ځانونه سینګار کړي رنگارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودي تودي اوړي راوړي شیبه په شیبه د ډولې د پورته کېدو وخت را نږدې کیږي لنا به ډېرې پیغلې راتاو شیبي نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅېګ منځوي څوک یې په لچو کې بنګړي اچوي څوک یې د پخو پایځي بونه ورتړي څوک پرې اتر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي غوټې د نورو رابل شو او میلمنو خزو په کتار کې ناستوه ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپل خورینګې د سنگار پننداره شو په چیرې خندا او ژړا سره ګډه وډه شو او پر لیمو یې اوخکولاري جوړې کړې نابي سر کته اچولې وو او وګداه شی به ورسته چې سر را پورته کړ سترګې په غټې ولګې دي د ناوي په سترګو کې هم اوخ کې ډان شوې په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې ناوي بیرته سر کته کړ غټې دوبی دوبی سلګي وو هله او هغه څه چې باید دې تر سره کړی وای نور تر سره کول دې ته هیڅ ونه ویل چرآشه خپل همزولې او خوګه خورینګ دي په خپل غوتو په مینه مینه سنگار کړم هو غټي او ساغه غټي نه و دې دومره اجازه هم نه لرل چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي دا ځکه چې غټي اوس دې و یتیم ماشوم مور و
د ادب جام په نننې برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیال او هندي سبک شاعر کاظم خان شیدا د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
کاظم خان شیدا کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کډوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شایده له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شایدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1101 هجري کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شایدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندۍ روان دی. د شایدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروڑه ده. کاظم خان شایدا د حمید بابا د نازک خیالي د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شایدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خالو خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شایدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شایدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شایدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، شایدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی، لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی، د خپلواک اختیار احساس ته سار مان دی، ستا په لاس ته لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندونی جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی، لالا جان هجر څه دی، جانی دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس پور سی زل دی، لالا جان پختون څوک دی، لالا جان پختون څوک دی، جانی څه به درته وایم، پختون وږی او نهر دی، در په در خاورې په سر دی، لالا جان ترهګر څوک دی، جانی دا سړی خواره دی، د پردی کورونو غله دی، دغه تور دی او کسر دی، لالا جان امن څه دی، جانی دا جنت جنت دی، دا خو سیل دی د کاونترو، هم د زرکو بیګرو، لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا وا تدال گوگل دی لالا جان تسنیم څه شو
تسلیم نشت دو ایسا تسلیم نشت دو
لالا جان تسلیم څه شو جانی دومره تر خبر يم دارمان پورته دی تلل کړي دل لړزي دل لالا جان زوانی څه وی جانی دا د ژوند خواګوي د مستۍ په لار تلل وی د ګلونو کر کول وی لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لور تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پرتیر د عشق پر لوی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا دا سیاست فکر رڼا دا لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کې اکدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرموی
پما بطور لحد گلزار کړي کدی زما لوینو و هل خالونا
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چې څه دے جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دے یو تکم دے بل ته زیات دے لالا جان ژوندون څه دے جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دے چې دا نوی نو قیامت دے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دے سوات حسین لر جنت دے او دا تا ته امانت دے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون لجنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو لرنا وی سوی زړونو کې خکولا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ماتا ای نوی لالا جان لور وی سنگا جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فریخته وی د وختونو اندیخ نوی لالا جان شعر چوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شعر وینی د زړگی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی سو شو جانی مرگ سر په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار سو شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورکوي سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تترې خبر نه ای ننګرهار کې مالت ته مرګ ی هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کی دل دی لالا جان بے بو څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرۍ ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې باچا او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب څه دی جانی د جنت باغ می وده شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو څه سی وی جانی ژوند ګلا کول دی بوسم مینه د خکولا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت څوک يم لالا جان نوزت څوک يم جانی تروغ لیونه ی ته د خپل ځان په لټون ی د بابا د فکر یون ی لالا جان تن څوک ی جانی ستا پختون لالا يم لالا جان
تنو څوک یې جانستا پختون لالا يم زمزدوري يم پختون يم د پختو لیلا مجنون يم